السلام علیکم او سهار مو بخیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه چې د هری ورځې په تیر 12 ساعته دوام کوي په نیم ساعته خبری مجله پیلو پیل خبرونه کیږي. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې له سیل ځپلیو سره فوري مرسته وکړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د وروستیو سیلابونو له کبله د سر او مال زیانونو ته په اشارې له نړیوالې ټولنې په تیره بیا اسلامي هیوادونو مرستندویو او بشرپالو موسسو وغوښتي چې د دغو پیښو له کبله له زیانمنو سوو سره په اوسنیو حساسو شرایطو کې مرسته وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن او سبا به هم په ځینو ولایتونو کې شدید ورښتونه وسی. د کابل د صنعتي پارکونو برېښنا د تیرو دوو میاشتو پرتله 40% کمه سوې. د افغانستان د صنعت او قانونو خونو اجرایه رئیس محمد کریم عظیمي پژواک خبري اژانس ته ویلي چې پخوا د کابل په صنعتي پارکونو کې 650 فابریکو فعالیت کوه چې په هغو کې نږدې 6000 تنه په کار بوخت وو. ښاغلی عظیمي همدارز ویلي چې تر دوه میاشتې پخوا پورې د کابل صنعتي پارکونو ته په 40 ساعتونو کې 40 ساعته برېښنا ورکول کېده، خو اوس 10 ساعته برېښنا لري. ترکیه غواړي چې 228 تنه نور افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي. د ترکیې انادولو خبري اژانس د راپور له مخې دغه افغانان چې په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي په چارتر الوتکو کې بیرته افغانستان ته استول کیږي. ترکیې تر دې وړاندې هم سلګونه افغان پناه غوښتونکي د حواله لري افغانستان ته استولي دي. په کندز ولایت کې د کورونا پیښې یو ور بیا زیاتې سوي. د کندز ولایت د کووید 19 ناروغۍ روغتون سر طبيب ډاکټر محمد شفیق صادق ازادي رادیو ته وویل
د یک مې گذشته
په یو میاشت کې مونږ نږدې 200 پیښې په روغتون کې ثبت کړې دي چې دا د دې شوډنه کوي چې کورونا اوج ته رسیدلې ده.
که څه هم د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې لا هم د کورونا پیښې زیاتې دي، خو د واکسینونو له کبله له دې وایرس څخه د مړینو شمېر خورا کم سوی دی. متحده عرب امارات وایي په ایران کې خپل سفیر سیف محمد الزابی په راتلونکو ورځو کې بیرته تهران ته لیږي. د ایران او متحده عرب اماراتو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې په تیرو څه باندې 6 کلونو کې ډېرې سړې سوي وي. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت لیلامیه سره سم شی اړیکې د دوه هیوادونو په ګټه دي. وروسته تر دې چې په 2018 نه دی کال کې پریاس کې د یو شویه مولا د ادامېدو له کبله د ایران او سعودي عربستان اړیکې کړکېچن شوې. متحده عرب اماراتو هم له ایران سره خپلې اړیکې سړې کړې. خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. نن دوشنبه ده، د زمري 100 میاشتې او 1 اگست 2020. په دې سهارنۍ خبري مجله کې د دغو مسایلو تفصیل اوري. ټاکل سوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د 14 طالب مشرانو د سفر د معافیت په اړه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو دغه پلان ته په پام سره آیا د طالبانو په وړاندې د نړیوالو دریځ بدل سوی؟ یو کارپو
ناتو هیوادونو نظر بدل شوی دی، ځکه چې دوی داسې ګماري چې طالبانو د القاعدې سره خپل رابطه نه قطع کړي او اوس هم د هغې نه حمایت کوي.
په افغانستان کې وروستیو سیلابونو نه یوازې لسګونه تنه مړه کړي، بلکې سخت مالي زیانونه یې اړولي. دا هم اوري چې طالبان وایي کابل کې د یوې ناحیې اوسیدونکو ته
مکتوبونه لیکل شوي دي او خلکو ته توصیه شوې چې د لمانځه پر وخت کې جامع ته حاضر شي.
سوداګری میرمنې شکایت لري چې کاري فرصتونه نه لري او فعالیتونه درېدلي. دا خبري مجله تر اونۍ موجود ده.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د 14 طالب مشرانو د سفر د معافیت په اړه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ورستۍ غونډه کې د 14 طالب چارواکو د سفر د معافیت په اړه جوړجاړي ته پر رسیدو کې بریالي نه سوه. روسیه او چین د دې پلوي دي چې د 14 طالب چارواکو د سفرونو معافیت دوام وکړي او دا طالب چارواکي د روسیې او چین په ګډون قطر او د سیمې هیوادونو ته د سفر اجازه ولري. خو د امریکا په ګډون لویدیز هیوادونه بیا غواړي چې په دې نوملړ کې کموالی راسي.
نن په څرګنده سي چې د دیارلس طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د بندیز د معافیت یا نه معافیت پر سر د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف ته څه حل لار موندل کیږي. امریکا، برېټانیا او فرانسا چې د امنیت شورا دایمي غړي دي غواړي چې د طالب مشرانو سفرونه محدود سي، خو روسیې او چین چې هغه هم د امنیت شورا دایمي غړیتوب لري غواړي چې دیارلس طالب مشران پر قطر سربیره د دوو هیوادونو ته هم د سفر اجازه ولري. متحدو ایالاتونو وړاندیز کړی چې له دیارلس تنو طالب چارواکو څخه باید د اوو تنو نورو سفر هم بندیز ولګول سي او پاتې شپږو تنو ته د نوي ورځو لپاره یوازې قطر ته د سفر اجازه ورکړل سي. په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو تصمیم کړي پرېکړه لیک کې د طالبانو 1500 چارواکي د بندیزونو په نوم لړ کې شامل کړل چې په اساس یې د هغوی په بهرنیو سفرونو بندیز ولګول سي. ملګرو ملتونو په 2020 کال کې له دې کسانو 15 تنه د دې لپاره چې د سولې خبرې روانې وساتي د هغوی په سفرونو محدودیت لري کړ. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوه میاشتې وړاندې یعنی په جون کې د طالبانو د سفرونو په معافیت کې د شاملو 15 کسانو له نوملړ څخه د دوو کسانو نومونه وایستل. په دې کسانو کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل شامل وو. دا دواړه د نجونو د ښوونځیو د بندېدو او د تحصیلاتو په برخه کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د محدودیت په راوستو تورن دي. اوس تمه ده د پاتې دیار لسنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پریکړه وکړي.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل، نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دیارلسو طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د معافیت پر موضوع بحث کوي. په دې اړه خبرې تیره اونۍ د روسیې او چین په وړاندیز نن ورځې ته وځنډول سوې. عصمت څاروان په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې پخوا به د طالب مشرانو د سفر د معافیت موضوع اصلا نه مطرح کېده او بې جنجال به تصویبېدله. داور ولی دا موضوع جنجالی سوا
مخکې چې طالبان قدرت ونیسي، د امریکا، ناتو او همدارنګ د منطقوي هیوادونو، د روسي او چین هیوادونو په شمول یو نو تفاهم موجود و چې طالبان سره باید خبرې اترې وشي او په افغانستان کې سیاسي انتقال رامنځته شي. مګر کله چې طالبانو قدرت ونیو دغه اختلاف د دې ملکونو ترمنځ اوس اضافه شوی دی. منطقوي هیوادونه غواړي چې هغه توریستي ډلې چې په چین کې فعالیت کوي لکه شرقي ترکستان ډله یا د ازبکانو یا تاجکستان کې او یا داعش ده، د دیو په مقابل کې طالبان باید فعالیت ولري او دیو پرېږنه دي چې مرکزی آسیا یا چین هیوادونو لپاره مشکل جوړ کړي. نو په دې خاطر باندې طالبانو سره د تعامل لپاره لاره غوره کوي. اما امریکا چې کله وروسته د القاعده مشر ایمن زواهری په کابل کې وویشته او هغه له منځه ویوړه، نو د امریکې نظر او یا د ناتو هیوادونو نظر بدل شوی دی، ځکه چې دوی داسې ګماري چې طالبانو د القاعدې سره خپل رابطه نه قطع کړې او اوس هم د هغې نه حمایت کوي. نو دغه اختلاف وجه ده چې امریکا او اروپایان په دې نظر دي چې تر څو د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، د ښځو حقوق او نور بشري حقوق چې په افغانستان کې اوس د خپو لاندې دي، هغې سره طالبان تغییر رامنځته نه کړي، یعنی پالیسي کې تغییر رامنځته نه شي، نو دوی ونه غواړي چې طالبانو مشران په آزاده توګه باندې سفرونه وشي کړلی. اما په مقابل کې بیا دا نور هیوادونه چې کوم یو دي، د چین، روسیې په شمول، دوی غواړي چې طالبانو ته زمینه مساعده شي چې سفرونه وکړي او تر څو وشي کړل چې دوی سره یو نو خراب ته ولري.
نو تاسو فکر کوئ چې دا اختلاف په همدې شکل سره دوام وکړي؟
نو دغه د وخت تیریدو سره زه فکر کوم چې د منطقوي هیوادونو، د روس، امریکې، د دوی ترمنځ دا اختلاف اضافه کیږي او حتی منطقوي هیوادونه هم مختلف ګټې لري. نو د دوی د ګټو ترمنځ توازن ساتل د ایران او پاکستان او چین او مرکزی آسیا او روسیې دا هم اسانه کار نه دی. نو په دې خاطر باندې تر څو چې یو مشروع نظام په افغانستان کې نه وي، نو دغه ټول هیوادونه منتظر دي چې طالبان په کوم طرف باندې ځي او یعنی هغه د طالبانو د راتلونکي په باره کې دی متيقن نه دي. نو په دې خاطر باندې دغه اختلافات به نور اضافه کیږي او دا بندیزونه په همدې خاطر دي چې من هيڅ وسیله د طالبانو په ضد باندې استفاده کوي.
د افغانستان د دفاع په خوانی مرستیال وزیر شاه محمود میاخیل وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان کې وروستیو سیلابونو نه یوازې لسګونه کسان مړه کړي، بلکې سخت مالی زیانونه یې ور اړولې دي. دا په اصل کې ده چې افغانستان له یوې خوا له مالی اقتصادي بحران سره مخامخ دی، له بلې خوا وچکالي پر کرنیزو محصولاتو ژور منفي اغیز کړی دی. اسمت سروان او نور تفصیل.
له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر 1,000 ډیر کسان په سیلونو کې مړه شوي او تر 2,500 ډیر نور ژوبل شوي دي. د سیلونو له کبله تر ټولو وروستۍ ویچاړونکې پیښه د شنبې په ورځ د لوګر ولایت په خوشۍ ولسوالۍ کې وشوه، چې په لړ کې لسګونو کسانو ته مړ شوبله واوښته. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی مولوي محمد نسیم حقانی آزادي راډیو موبایل
دا پیژندنې ادارې د اټکلونو مطابق د تیرو څلور شاتونو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې بارانونه ورېدلې چې د هغوی له امله زیات سیلابونه راغلي. دغه سیلابونه چې ډېر زورور په میدان وردګ ولایت، ننګرهار، لغمان او لوګر ولایتونو کې وو، چې متاسفانه دغو سیلابونو له امله په لوګر ولایت کې زموږ 40 تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي او د ډېر شاوخوا کې زخمیان دي.
شاغلی حقانی همداراز وویل چې دوی پرون د لوګر د خوخی ولسوالۍ له سیلزپلیو سره د خیمو او نورو ضروري شیانو مرسته وکړه، خو اکثره سیلزپلی وایي په داسې حال کې چې کورونه یې نړېدلې، فصلونه یې له منځه تللي او د کور وسایل یې سیل لاندې کړي، لازمې مرستې ورسره نه دي شوي او له نړیوالو مرستندویانو غواړي چې له دوی سره فوري مرسته وکوي. د ورستیو سیلونو لکبله چې د کال په دی وخت کې د معمول خلاف بلل شوی، لسکونه زره جری به کرنی سمځکا او سلګونه کورونه ویجار شوی دي. د غرا سیلونو د پلونو، پلچکونو او سړکونو په شان بنیادی تاسیسات هم سخت زیانمن کړی دي. د ورزګان او زابل ولایتونو اوسیدونکو وایي هسې هم د وچکالۍ لکبله سش کال د دوی مځکو ښه حاصل نه درلود، خو هغه څه ته چې هیله وه هغه سیلونو یوړه.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وحی.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي، باید هغوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مپشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په یو اعلامیه کې د کابل د اومي حوزې دوکاندارانو ته ویلي چې 15 وخته لمونځ په جمعتون کې وکړي او د لمانځه پر مهال باید ټول دوکانونه بند سي. امر بالمعروف وزارت دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې تیره اونۍ د طالبانو مشر وویل چې د شریعت د پلي کولو لپاره امریکا سره بیا جنګېدو ته تیار دی. تفصیل له اسمت سروان.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د کابل شهر د اومي حوزې اوسیدونکو ته جدي خبرداری ورکړی چې د لمانځه لپاره جمعتونو ته حاضر شي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې چې 15 ماده لري، لومړی ویلي چې د جمعو په ورځو د ټول دوکانداران خپل دوکانونه د غرمې په 12 بجو بند کړي او جمعات ته حاضر شي. دوی د غراز دوکاندارانو ته امر کړی چې 15 وخت لمونځونه په جماعت وکړي او د لمانځه په مهال دوکانونه بند کړي. د خبر پاڼې په درېمه ماده کې ویل شوي چې مقتدیانو ته باید په جماعت کې د لمانځه فرایض او واجبات بیان شي او د لمانځه سم تلفظ وښودل شي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په عین حال کې خبرداري ورکړي چې که چا دا اوامر ونه منل، قانوني چلند به ورسره کیږي او څوک به د شکایت حق هم نه لري. خو دغه وزارت ویندوی عاکف مهاجر ازادي رادیو ته وویل چې دوکاندارانو ته یوازې توصیه شوې ده.
ځینو ځایونو ته دغه مکتوبونه لیکل شوي دي او خلکو ته توصیه شوې چې د لمانځه پر وخت کې جامع ته حاضر شي خاص کر دکاندارانو ته ویل شوی دا خلکو توصیه ده نو دا چې مونځ فرض ده او د جامع په د جمعې د لمانځه په اړه باندې قرآن کریم کې صریح نص راغلی.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت یو وار بیا ویلي چې د واده په مراسمو کې د ساز او سندرې نه شغول کیږي او د کرایه لوښو دوکانونه دي هغو ودونو ته خپل لوښي په کرایه نه ورکوي چې هلته ساز شغول کیږي. طالبانو له 1979 څخه تر 2000 لومړي پورې د خپل حکومت په لومړۍ دوره کې هم دې ته ورته اقدامات کول، خو په وروستیو کلونو کې ویل چې نور د پخوا په شان سخت دریځې نه دي او که واک ترلاسه کړي د پخوا په شان به له زوره کار نه اخلي. خو په تېر یو کال کې طالبان همغسې تګلاره په تدریجي ډول عملي کوي چې د حکومت په لومړۍ دوره کې اجرا کړې وه. د تېرې پنجشنبې په ورځ د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د کندهار په غونډه کې وویل چې د شریعت د پلي کولو لپاره تیار دی چې یو وار بیا له امریکا سره وجنګیږي. د اسلامي هیوادونو اکثره دیني عالمان د شریعت له هغه تعبیر سره چې طالبان لري موافق نه دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.8 شپږو مترو اوریدلای سنگ. ځینی سوداګری میرمنې وایي په تیر یو کال کې د طالبانو حکومت د نه ملاتړ او د سوداګرۍ لپاره د ښه فرصتونو د نشتون له کبله اړ سوي چې خپل سوداګریز فعالیتونه ودروي. خو ځینې نورې چې دا مهال فعالیت لري، سوړ بازار، دغه راز د محصولاتو لپاره د خامو موادو کمښت د خپلو سوداګریزو فعالیتونو په وړاندې جدي ستونزې یادوي. دا هم په دې اړه راپور
دا مریم جامی الاحمدی ده چې اتلس کال وړاندې په هرات کې په 5000 افغانیو د کرنې په برخې کې سوداګري پیل کړه. نو موړې وای د بانو پونومې د کرنیزو محصولاتو یو لوی کارخونه درلوده چې شاوخوا 15 مېرمنې پکې په دنده بوختې وي او کار هم ښه پر مخ روان و. خو اغلی احمدی وای چې د طالبانو په بیا ځلې واکمن کېدو سره خپله کارخونه وتړله او خپل هم له افغانستان نه وتله.
زه ګورم وضعیت هغه ډول چې موږ د بیرته په افغانستان کې خپل سوداګریز فعالیت پیل کړو نه دی. طالبان وایي چې موږ د افغان خزینه سوداګرو ملاتړ کوو، خو دا یوازې په شعار کې ده. که مېرمنې سوداګري کوي باید له نارینه وو سره قراردادونه لاسلیک کړي چې دوی دغه کار ته اجازه نه ورکوي.
خو رحیمه حاجی زاده بیا چې په کابل کې د خورشید تابان په نوم د خوځو د لاسي صنایعو کارخونه لري اوس هم کار کوي. اغلی حاجی وای له سختو ستونزو سره مخ ده.
زموږ اساسي ستونزه د خپلو محصولاتو لپاره د مالی سرچینو او د بازار نشتون دی. زموږ لپاره د صادراتو زمینه نه ده برابره. خام مواد ګران دي. موږ نسو کولای چې خپل د دوکان کرایه او آن د کارګرو تنخواه ورکړو.
نوموړی وای مخکې د زیوراتو په برخه کې لکه د قیمتي ډبرو، سپین زر، چرمی د سکولونو او جامو په برخه کې تولیدات کول، خو اوس یوازې جامې جوړوي. له بلې خوا د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد بی وی چې د افغان خزینه او سوداګرو د ملاتړ لپاره زیاتې هڅې شوې دي.
د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا په دې برخه کې زیاتې هڅې شوې. موږ په دې برخه کې بیلابیل نندارتونونه جوړ کړي د دې لپاره چې افغان میرمنې خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي او د نورو برخو لپاره هم هڅې شوې دي.
د ښاغلي مجاهد په خبره د افغانستان کنګل شوی پیسې او پر بانکونو محدودیتونه هغه لاملونه دي چې د افغان میرمنو په سوداګرۍ ناوړه اغیزه کړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان جواد دبیر بیا وایي چې د خزینه او سوداګرو لپاره د سوداګریزو فعالیتونو په مخه زیات جوازونه صادر شوي، خو دا یې ونه ویل چې اوس مهال څومره افغان خزینه سوداګري فعالیت لري. خو یو شمیر سوداګري میرمنې وایي چې په تیر یو کال کې د کار زیاته برخه له لاسه ورکړې او زیات شمیر کارکوونکي چې میرمنې هم پکې وي اوسګاري شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس بل ملالی بشیر څخه واوري چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په واشنگتن کې د قطر د مطبوعاتي اتاشي علي الانصاري یوه مقاله خپره کړې ده چې د دې ورځپاڼې د یوې بلې مقالې په ځواب کې لیکل شوې ده. انصاري د ځوابي مقالې په سر کې لیکلي چې د سیړونکو جاناتن شانزر او بل روجیو په مقاله کې ادعا شوې چې د طالبانو مشران قطر ته د دې هیواد په ملاتړ کډه شول. د لیکلي رښتیا دا ده چې د طالبانو سیاسي دفتر د امریکایي حکومت پر غوښتنه او افغان حکومت سره په هماهنګۍ رامنځته سو او هدف یې د سولې پر لور د مذاکراتو پرمختګ و. شانزر او روجیو په لومړۍ مقاله کې چې هغه هم په وال سټریټ ژورنال کې د اګست په 15مه خبره شوې وه لیکلي و چې د امریکا متحد هیواد قطر د افغان کډوالو پوروړی دی او باید افغانانو ته د خوندي ځای ورکولو په برخه کې مرسته وکړي. دوی لیکلي و چې 2010 لسیزه کې د طالبانو مشران د قطر د حکومت په ملاتړ د دې هیواد پلازمینې دوحه ته کډه سول او هلته یې یو دفتر رامنځته کړ چې د امریکا د هغه وخت ولسمشر اوباما له ادارې سره خبرې اترې وکړي. وروسته راغلی و چې دا کومه نوې خبره نه وه چې قطر طالبانو ته ځای ورکړ. تر دې مخکې هم قطر د سختریزو ډلو لکه حماس، اخوان المسلمین او له القاعده سره اړوندو ډلو غړیو ته خوندي ځای و. خو انصاری په خپله ځوابیه مقاله کې لیکلي چې له افغانستانه شاوخوا 80,000 افغانان د قطر په واسطه استل سوي دي چې پکښې ملکیان، ښځې او نړیوال خبریالان شامل دي. د ورسته لیکلي چې په دغو کسانو کې د افغانستان روباټیک ټیم شامل دی چې اوس قطر خپل کور بولي. د مقالې په پای کې راغلی چې له طالبانو سره د قطر تماسونه یوازې د افغانانو د ژوند ښه کولو په هدف دي. ګارډین ورځپاڼې د یوې افغان قاضي په اړه مقاله خپره کړې چې د برتانیې د کورنۍ چارو وزارت ته یې وروسته له هغه مراجعه کړې چې برتانیې ته د ننوتلو غوښتنلیک یې رد شو. ګارډین د دې ښځې نوم نه دی خپور کړی او لیکلی دی چې دا افغانه قاضي 52 کلنه ده او له خپل 24 کلن زوی سره له افغانستانه پاکستان ته وروسته له هغه ولاړه چې د دې پر کور حمله وسوه او په یو بله پیښه کې د دې یو شمېر همکاران هم ووژل شول. په دې مقاله کې لولو چې شاوخوا 70 قاضیان لا هم په افغانستان کې پاتې دي او هم دومره شمېر له افغانستانه وتلي دي. په مقاله کې لولو چې د دوی ژوند ځکه له خطر سره مخامخ دی چې دی د داسې قضیو په حل کې رول درلود لکه د قتل، جنسي تیری، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی، تروریستي جرمونه او د افغان حکومت پر وړاندې دسیسې شامل دي. دا همداراز د هغو امنیتي قضیو مسؤله هم و چې د طالبانو غړي پکښې شکیل و چې له دې وروسته خوشې سوې او د نوي حکومت برخه دي. مقاله یادونه کوي چې برتانیې 9 میاشتې وخت واخیست چې د دې قاضي او د زوی غوښتنلیکونه یې رد کړي او د غوښتنلیکونو یو ځل بیا کتلو پروسه به 1 میاشتې نورې وخت واخلي. د برتانیې د کورنیو چارو وزارت یو ویان ویلي چې برتانیا له خطر سره مخامخ افغانانو د ملاتړ لپاره پر نړیوال غبرګون کې مخکښ رول لري او په دې هیواد کې د میشته کېدو لپاره یې تر بل هر هیواد زیاته ژمنتیا له افغان اتباعو سره ښودلې ده. د زیاته کړې چې په دې کې د 1000 افغان ښځو، ماشومانو او نورو خطر سره مخامخ ډلو ته د یوې خوندي او قانوني لارې له طریقه په برتانیا کې د بیا میشته کېدو زمینه برابرولو خبره شامل ده.
افغان سینماګران وایي چې د طالبانو په 1 کلنه واکمنۍ کې ټولې سینماګانې تړل شوې او هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښت یې فلمونه جوړول اوس د ډیرو کارونه په ټپه درېدلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
چند تا پایردار ما استاد میکنه که باش که اینوی برادر نه به خدای ناکرده قنداغ زده شد نرمند سر پوزش خونپور نکنه.
سلیم شاهین در افغانستان در سینما لوبغاړی دی چې په وینای د طالبانو په واکمنۍ کې هم په پټه فلمونه جوړول. نوموړی چې اوس جرمني ته تللی وایي سینماوې وتړل شوې او د طالبانو له لورې ټولو سینماګرانو ته وویل شول چې نجونې او ښځینه لوبغاړي باید په فلمونو کې ونه لوبوي. شاهین وایي دې محدودیتونو د فلم جوړولو او خپلې کورنۍ ته د یوې مړۍ ډوډۍ ګټلو لارې پرې وتړلې ځکه اړ شو چې وطن پرېږدي.
د سینما جنازه څه چې هډوکې هم خاورې شول. که همدا سیاست او چلند وي فکر نه کوم چې نور دې څوک سینما ته لاړ شي. سینما کومیډي او تراژیدي غواړي. په سینما کې باید ښځه وي. که په فلم کې ښځه نه وي هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سلیم شاهین د طالبانو له حکومته غواړي چې هنرمندانو ته خپلواکي ورکړي چې د ټولنې له ستونزو او شرایطو سره برابر فلمونه جوړ کړي او ستونزې دې نه ورته جوړوي. د طالبانو حکومت د 1400 کال د 1 میاشتې په 1 د یو مکتوب په خپرولو سره له تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامې او تمثیلي ټوټې دې نه خپره وي چې ښځو پکې رول لوبولی وي چې دا اشاره یې سینما ته هم متوجه وه. خو یاسمین یارمل چې کلونه یې په افغاني سینما کې کار کړی او د تیر کال د اګست په 15 د طالبانو له واکمنېدو وروسته فرانسې ته تللې وایي بې له ښځو سینما نیمګړې ده.
نبود زنها طبیعي است که تاثیرات
د ښځو نه موجودیت به ډېر منفي تاثیر وکړي. یوه کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیلېږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند نندارې ته وړاندې کوو، ښکاره ده چې باید هلته ښځې هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کېږي، فکر وکړي چې هر څه نیمګړی دي.
فکر کنین که همه چیز نو تکمیل است.
له ټولو ستونزو او محدودیتونو سره هم ځینې افغان سینماګران د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې واړه فلمونه جوړوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي. خو د سینما افغان لوبغاړی بصیر مجاهد د سینما د موجودیت لپاره دا کافي نه بولي.
هیڅ کس درې عرصه فعلاً در افغانستان فعالیت نداره.
هیڅوک اوس په افغانستان کې د سینما په برخه کې کار نه کوي. یوازې څو محدود کسان دي چې د خپلې بقا لپاره واړه فلمونه جوړوي. هغوی هم په ډېره ویره شوټینګ ته ځي او له ستونزو سره مخ دي. هغوی له مجبوریته غواړي سینما ته یو څه وکړي، خو د څو وړو فلمونو په جوړولو سره موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې سینما لرو.
د اګست په 15 د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو افغانانو تر څنګ د سینما ډېر لوبغاړي هم له هېواده ووتل او د سینما هغه ونه چې مخکې هم څانګې څه ناڅه وچې شوې وې نور هم کمزورې شوه. که څه هم په پیل کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دوی سره ځینې سوژې شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی. په دې اړه او د سینماګرانو د ستونزو په اړه مو د افغان فلم رئیس مولوي شفیع الله جاوید افغان هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونې ده چې د محمد ظاهر شاه له پادشاهۍ رانیولې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر پایه سینما په افغانستان کې ډېر مینوال درلودل، خو جګړو او د حکومتونو محدودیتونو او نه پاملرنې د سینما د لوبغاړو په وینا دا صنعت د مرګ کومې ته برابر کړ.
ځینې افغان محصلان چې په بېلابېلو برخو کې د هند بورسونه لري وایي چې د سیاسي بدلونونو له کبله زده کړې ورڅخه پاتې دي. ځینې نور چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د لوړو زده کړو د دوام لپاره د هند په ځینو انسټیټیوټونو کې نوملیکنې کړي هم د هند د ویزو ترلاسه کولو ته په تمه دي. دا هم جزئیات.
مومن زاهد د سمنګان ولایت اوسیدونکی او د هند د چنای ښار په یو انسټیټیوټ کې د ساینس او ټیکنالوژۍ برخه محصل دی. دی وایي چې تیر کال د کابل له سقوط یوه اونۍ مخکې افغانستان ته راغلی چې په سبا یې د هند له سفارت څخه ایمیل ترلاسه کړ چې هند ته د بیرته ستنېدو ویزه لغوه شوې ده.
کوت یو ونې مخکې افغانستان ته راغلی یم. د همغې ورځې په سبا د هند له سفارت څخه موږ ته ایمیل راغی چې د تحصیلي ویزو په ګډون ټولې ویزې ایکسپایر شوې. هغه ورځې وروسته یې موږ ته ویزې رانه کړې. زموږ زده کړې د سیاستونو قرباني شوې.
اسحاق صفای بیا د هند د ګوا پوهنتون محصل دی چې له تېر یو کال راهیسې په افغانستان کې دی. ښاغلی صفای وایي ټولګیوالې په هند کې له پوهنتونه فارغ شوي، خو دی د دغه هېواد د ویزې د نه ترلاسه کولو له امله ونتوانې چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
تقریبا یو کال کېږي چې موږ په افغانستان کې بند پاتې شو. د 2000 یا تقریبا 2500 شاوخوا محصلین په افغانستان کې بند پاتې شو. زموږ کوم همسلفیان چې هغه هلته فارغ شو، اوس هم د هند ویزې ته منتظر یو. زموږ د هند دولت نه دغه ریکوست دی چې دغه زموږ مشکل حل کړي.
اوس چې هند له یو کلن ځن وروسته بیرته په کابل کې خپل سفارت فعال کړی، دا محصلین د ویزو د ورکړې غوښتونکي دي. وحیدالله ستانکزی چې د هند د ګوا پوهنتون د احصایې په برخه کې د ماسترۍ پروګرام محصل دی، ازادي راډیو ته وویل:
څو ځلې موږ سفارت د هندستان د روابط وزارت خارجه د هندستان ته درخواست وکړ چې موږ ته دواره ویزې راکړي، چې موږ برحاله محصل د هندستان یو، خپل درسونه نیمایي ته رسیدلي دي تر څو هغه موږ پای ته ورسوو.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته نږدې 15,000 افغان محصلین چې په هند کې په لوړو زده کړو بوخت وو، اوس مهال په افغانستان کې بند پاتې دي او د هند حکومت له لوري د ویزې د نه ورکړې له امله د زده کړو له دوامه پاتې دي. یو شمېر نور افغان ځوانان چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د لوړو زده کړو د دوام لپاره د هند په ځینو انسټیټیوټونو کې نوملیکنه کړې هم د هند د ویزې ترلاسه کولو ته په تمه دي. موږ غوښتل په دې اړه په کابل کې د هند سفارت او د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو نه د هند سفارت نه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او بهرنیو چارو وزارتونو زموږ پوښتنو ته ځواب ورکړ. د راپورونو له مخې د هند حکومت له 1995 کال وروسته هر کال له زرو زیاتو وړیا بورسی افغان محصلینو ته ورکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه،